ما چې وړاندې کړو پښتون انغاری ټوپک ما چې نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولای او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالې کوم او کلیپ سندره تیار ده کلیپ نه د جوړ سوې نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم نو دغه سي نور ډیر سندرې مې هم جوړې کړې
دا سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر او له دې مخکې یوه بله د ماشومان لپاره چې له جنګونو نه په جنګونو کې وژل کېږي افغان ماشومان دی او ته سندره او څو نورې سندرې هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړی دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یوه لړۍ ده او تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې ستاسو آواز یو ځای نیسي او که تصادفاً د هنري کارونو په ډله کې درغلی
نه تکل صاحب د څه چې یو یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یاتوم یعنی په خلکو باندې دا زما دغه د زخپل کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج د شیرونو وایم چې پاغه کې د صلح آشتي د تعلیم تربیه یعنی د مثبت پیغامونه ولري نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي ځکه چې دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی وای حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه
او دا ژوند خو په همدې جګړو کې تیر شو
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفایم از ما زوایني زما ماشومتوب چې زما په یادګه هم په دې جګړو کې تیر شو خو بیا هم امید شته مونږ نورو لپاره لار پرانیزو نور لپاره کار کوو امید چې په آینده کې زموږ ماشومان زما ګلالی ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي دغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکړي زموږ ماشومان ته قلمونه ورکړي او ټوپک نور نه جنگ نور نه نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې مالی دلیوه د رابی بلخی د لیسې یو زده کوونکی چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید میلیونونه نو سلګونه زره مینوالې درلودل تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچه او حتی د سیمې په کچه مشهوره او نامتو ده څه فرق پکې وینئ تاسو څه بدلون پکې راغلی
ولا بدلون خو ډیر زیات پکې وینم ځکه چې هغه وخت زما د هنر دغه دومره پوښ شوی نه وو ما تجربه هم ډیره زیات نه درلوده
له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتکار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوي ده او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوي دي چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نورم زیات کوشش وکم او کار وکم
یو موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي ستاسو د خیریه فعالیتونو یو برخه هم ده شاید په رادیوګانو کې په ټلویزیونونو کې په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیر زیاتې خبرې شوې وي په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوې وي غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ
بله تکل صاحب ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده از ما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیر خیر پسند شزای ما ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما ته خیر لاس خلکو ته ورسیږي نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاوله خپل وستوانه پوری مګم اوس مې وغوښتل چې دغه خیریه مؤسسه زغه ټکم یعنی پس د دنیا په سطح ته جوړه کما چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکي او زه وشم کولای چې خپل بې وزل وطنوالو ته خپل ثقافت ته ماشومان ته خوځو ته بې وزل خوځو ته چې د تعلیم تربیه نو ورسه پات دي او ظلمونه ور باندې کیږي او دوی څنګه لري نو زه غواړم چې په نور کې د هنر لار می هم تعقیبوم خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد می شي د نو د دوستانو په همکاري امید ده چې ان شاء الله کامیاب بسمه او ما سره بس کومکونه وشي چې زه او شمه کوم لای وجدانن چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي او دغه ماسسه اوس دغه بنسټ ما جوړ کړی دا نو پدې کې ما مخکې تاسو ته ویل چې د کې د ماشومان تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پوری چې نن په زوال کې د همکاري زوکمه
دا مرسته با لخاص ډلې د خلکو سره مثلا میرمنو سره کیږي او کبل هر چا سره چې اړوي؟
نه، دا هر چا سره چې اړوي. حتی که څوک د خپل وطن نه بې ځای شوي وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چیرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي، مونږ دا کومکونه کوو. خو خصوصا د ښځو لپاره توجه مې ښځو لپاره ډېره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي، چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلي، غیر له سندرو نور شاعري هم کوي؟
بله، او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم را واخلم، خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم او اجازه مې مال چې دا هم کېدای شي د خلکو لپاره یو زما د مرګ نه وروسته یو یادګار، چې دا کتاب مې راواخلي وی وای چې نغمه یوازې هنرمند نه وه، دومره دردونه او دومره احساس یې درلودې د خلکو د وطن په باره کې. مګم ما یو کتاب چې د ماتې اندارې په نامه جوړه سوې وه، ډېر موده وسوله، او یو هغه هم غزل دی، او یو نوی ټولګه مې هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه یې تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. انشاءالله بس په دې سکالینو تصمیم لرم چې هغه هم راوباسم، چې په هغه کې ټول غزل دی.
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
ویرهونکی بلا. ډېره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په اورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده، او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوښو او وښو پوښلی و داسې ریږدوله لکه سړی تبي نیولی بنیادم چې ریږ اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړې په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویرېدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیا، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږي؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې، ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهیدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. دوخی کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی، او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې، له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم، هغه څه صوبه دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تېره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه په خوا کله نه واورېدلې، او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی به لا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي، د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده، او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ، څوبه یې ونه پیژاند. دې ناپیژاندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړون کې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریکت واخیست، پښه یې وښویده، له بام لاندې راخطا شو او نیخ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتیر شول چې څو به یې همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبي له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبي ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورساوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو، د چینې په خوا وخوځېد. د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبې نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، وی ویل، زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړې ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوړې ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوړي راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم وېرېده، ریټ واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو، د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردی له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سمه پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوه ځیوالاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستونو لاندې کرار ویده و.
تېره یکشنبه د اطلاعات و کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د معماران وطن کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلي شاه محمود میاخیل او څېړنوال عبدالقیوم مشوانی لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انستیتوت خپور کړی دی. د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسوده نیازی راکوي.
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیر وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوي دي. د کتاب د لیکوالانو په وینا، دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي. د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپي ګټور وباله.
مننه کوم دې یو خیر سم سره چې دې دې غونډې ته راغلم او دې مهم کتاب ورکی ما نه وښودل چې تم څه خبرې ده. دا کتاب چې فعلا 15 کسان کې ما دې شېلې دې پیل دوام چې او لومړی قدم دې زیات کسان شته چې اوس یې ونډې او په افغانستان کې د دې وطن یا ودی دې خدمت کوي. دې دې کوم نام سپایان دې او هیله دارم چې پاینده که دروغی طول قدر اداش و دست وقت راشی چه بیاخیل سرد و شوانی سرد چه در کتاب رکتت تدیم کرده جه نور کن بسته او دی اتران جانی سرد بسته چه بسته کتاب تو برمی وزیر یو تنس یو کتاب جوشی چی دقیقه تو مطمئن در افغانستان خلق چی بودی وطن که خدمت کرد یو مجموعی پایس بودی چاپسی و کامش و کتاب یو نوره قدم بود چون مایدش یو قدم بودن که بودن وقت زبقی هم یقین دارم چی هر انسان کامل نده نه در اشخاص چی بودی کتاب تراغلی یا نه در عبد بود روز درازی حقا با هم نمگرکی آیا هم داری مگر دیر بس تراغلی همه
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي. د خاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوې دي.
د هر کتاب په اړه کې خامخای دی او چې زه به خامخا وایم چې د دې کتاب څخه فارسی دی یا ولې نه ده چې لیکوال نشي وایي چې ما په نار هر څوک نه ده چې راوسته مثلا حبیبی صاحب مرحوم یعنی یو غر دغه راز بینوا صاحب د تهدیر بینوایو کسانو څخه وو چې هغه غر ته دی په هر صورت اوس د کتاب دواړو لیکوالانو ته مبارکي وایم خدای دې د نورو دغه راز شوکارو ماسو قدرت ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر خاغلی اسدالله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضي ته کتنه کوي خو ډیر داسې څه هم رازده کوي چې اوس مو په درد لګیږي. خاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسني کتاب کې توجه نه ده ورته شوې.
دا کتاب لږ خو د تاریخ سره تعلق لري ځکه چې د بشر د تېرو وختونو په څېر معلومات په هر حال د تاریخ برخه ده. له بلې خوا د جغرافي سره تعلق لري د وګړو د ژوند په څېر معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله ډرامه پیدا کوي او ورته توجه وسپېده بشي. فصل په دې کتاب کې معرفي شي پوهان ډاکټر غلام صدیق محبي. دغه سړی چې دنیا ته راغی نه پوهان و نه ډاکټر و نه محبي و. غلام صدیق کوم نه و په هغه ورځ سر وروسته سړی زما په خیال دي بیوګرافي لیکوال یو شخصیت د ودې د تکامل او هغه ژوند چې څنګه پیل کړی ده هغه سترګو ته درېږي ورنه ور څوک کامل نه وي. او له بیوګرافي هغه وخت ښه زده کوي چې موږ دې انسان وده ووینو د څنګه دی څنګه نه پوهېدو بیا څنګه پوه شو د څنګه تجربه نه لرله او بیا څنګه تجربه حاصله کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه زده کوي. داسې کتابونه د بشي ته ډېر ضرورت لري. زما په خیال چې ونه محسوسه دي بل لکه څنګه چې تا د اوبو نشو پېژندلی دغه راز انسان هم بې ټولنې او بې چاپېریال نه نشو پېژندلی. هېڅ کرکټر هېڅ انسان هېڅ بني ادم هېڅ شخصیت بې هغې ټولنې نشو پېژندلی. دی په یو ټولنه کې اوسي مشکلات لري او د هغو مشکلاتو او د هغو امتیازونو یا د هغو پرابلمونو په رڼا کې د دې حقیقي شخصیت درک کولی شو. ډاکټر صاحب جلالي د استاد حبیبي قصه وکړه چې ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمۍ رڼا ته مو سبق وایو وایي ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به مو غورو چخچرانو هرات ته سفرونه کول. دا د هغې زمانې خصوصیت دی. هغه زمانه کې وپېژنو بیا استاد حبیبي ښه پېژندلی شو. نو کرکټر په چاپېریاله پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري. ګټه لري خو هومره ګټه نه لري. په بیوګرافیو کې دې شي ته هم توجه پکار ده. البته په بیوګرافیو کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري دي. فرضاً د یو چا په مکالمه پیل شي فرضاً پیل د یو چا په یوه پېښه پیل شي له مرګه یې پیل شي دسې ډېر داسې وي چې په فلاني کال پیدا شو فلاني کال مکتب ته لاړه او فلاني کال یې وظیفه وکړه دا بیا هغې سوانۍ ورته ډېره ورته کېږي هغه هنري کیفیت یې کمیږي. زه امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دې کې باید نور هم وایي. د ښاغلي میاخیله د ښاغلي مشواني زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله وګرځي چې موږ خلک دغه کتابونو ته ضرورت لري. او په اخر کې به مې خبره وکړم دغه کتاب چې ما وو لاس کو ملي ستړي څه دی دا کاغذ دې دروندو زه خو چې کاغذ نشته پکې دی ته یې ورکوم که کاغذ نشته پکې زه ته کنه 2000 روپۍ د چاپ څخه خلک بدلې استفاده دي نو کې او بل دې مخصوصه شرط لري چې نو نه لري دا به شرط یې خصوصا د ما ضرورت انګلی چې کله سړی نه پیږي چې دا څه شی دی دا خپل په کوم ځای کې دی دا سړی چې ته ولاړ دی څوک دی زما په خاطر کې ته هم توجه وشي بیا هم دوی ته مبارکي ورکوم.
عمان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال خغلی شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده. خغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه.
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې موږ لیکلی دی او دا معلومات موږ راټول کړي دي. اول دا چې دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه دی شوی، او زیاتره زموږ ځوانان یا نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی او د دې وطن تاداب په تخریب ایښودل شوی دی، نو ځکه دا جنګونه روان دي او دا مشکلات دي. نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې، په طور مثال مزار ته چلاړ شي، پرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی په هغه وخت کې، یا هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی، که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادی. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دې د کارنامو د دې د ژوند لیک او د دې د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده. نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وښیو چې نه د وطن کې هغه چا چې ښه کار کړی دی اوس هم خلک یادی. دویمه برخه دا ده چې اوسنی خلکو دپاره دا یو پیغام ورکوي، څوک چې په دولت کې کار کوي، ځکه یو بل منفي دغه داده چې څوک په دولت کې کار کوي نو داسې ښکاري لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سرهخته دي. نو داسې نه ده، په هر ګروپ ډله کې خو خراب شته دی. نو چا چې ښه کار کړی دی هغه اوس هم یادیږي، او چا چې بد کار کړی دی هغه اوس هم خلک هغه غندنه کوي. نو اوسني دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي که دی ښه کار وکړي په آینده کې بیا خلک یاد کړي، او که بد کار یې وکړه خلک بیا په آینده کې په بد باندې یادوي. او درېیمه غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت یې ګمنام دي، یعنی په دې معنی چې د دې یادونه نه شوي. نو موږ د دې په حق به موږ هم ادا کړی وي، هغه چا چې خدمت کړی د هغې حق ادا شي. یو بله خبره دا ده چې موږ په سیاسي مسایل باندې دې کې بحث نه کړی. هر سړی چې کار کوي یو څه اشتباهګانې به هم کوي، نو موږ په اشتباهګانو باندې ډېر بحث نه کړی، بلکې هغه تعمیري شیانو باندې ډېر زیات بحث کړی دی او فوکس هم په هغې باندې کړی دی.
په مجموع په دې کتاب کې څو کسان معرفي شوي دي؟
فعلاً 18 کسه په دې کتاب کې معرفي شوي دي، او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوې ده. 2000 کاپي موږ په پښتو او دری ژبه، 2000 پښتو 2000 په دری ژبه باندې، او دا یو سلسله ده. نور ډېر کسان هم پاتې دي، ځکه چې ټول په یو وخت کې نه کېږي. د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو، ولایاتو ته سفرې شوي دي، خلکو سره مصاحبې شوي دي، د دې د کورنیو سره تماس نیول شوی دی که څه مواد دغه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به دا اوله مجموعي تذکره وي چې د ډېرو کسانو کړنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي.
یوازې مشوانای صاحب در سره همکار و که نور کسان؟
نو اصلي خو فکر زما و په هغه وخت کې، ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی، کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې و، نو ولایت ته موږ ډېر تللي کسانو سره هم کتلي دي، نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل. نو ما هغه مفکوره ما سره بیا مشوانای صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي، کار هم غواړي. نو بیا ما هغې دغه کړل، او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی دی، او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو موږ سره کومک کړی دی په دې باره کې.
یو جالب څه چې تاسو ته پخپله په دې کتاب کې جالب وو، یا دا یو چا کار ډېر جالب وو په همدغه وویشتو کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي، کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي؟
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی. فرضاً د غلام رسول پرماچ کومه طرحه چې درلوده هغه وخت کې چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي، دغه د روزې مبارکې سره او جماعت یې جوړ کړ، بیا غوښتل چې یو غټه حلقه د ښار هلته وي، بیا یو منزل وي، د هغې تر شا بیا سرک وي، بیا دویم منزل وي، یعنی لکه دا د روزه ته د سټیډیم غوندې وګوري. یعنی دا یو فکر هغې سره که ته خوست ته لاړ شي، فیض محمد خان چې کوم نقشه چول ده په خوست کې یې کړې ده 80 کاله مخکې، نو سړی ورته اوس هم په تعجب پاتې کېږي چې دې څومره ښه فکرونه درلودل او څنګه دا کار کړی دی. او جالبه دغه دا ده چې دا په هغه هېوادونو کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه وو لکه پاکستان، هند، نور، هلته دا موټرې په چپ لاس ځي، مگر په افغانستان کې په خلاص دي. د دې عامل غلام محمد فرهاد او په وخت کې چې کله دا شروالو دغه یو دغه جوړ کړو یعنی ډېر داسې شیان شته دلچسپ دلچسپ.
فرهاد صاحب هم خامخا معرفي شوی په دې کتاب.
او دې کې معرفي شوی دی.
تاسو ویل چې دا کتاب د عمل لري یعنی نورو ټوکونو ته هم په نیت کې.
او زمونږ ځکه چې ډېر کسان اوس هم موږ نه پاتې دي یعنی هر کتاب چې ته دا کې مکمل نه وي که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقصونه لري او هر څه پکې محتوا شي نو ته به هیڅ شی چاپ نه کې. نو په دې خاطر باندې اوس ما یو لست تقریبا ما سره اوس هم شته ډېرو کسانو چې پاتې دي او وارم چې هم دلته دوام ورکړم. خدای دې وکړي چې دویم ټوک دریم ټوک هم دغسې راوځي او دا به هغه کسان کېدای شي چې یو وخت داسې کتاب هم ولیکل شي تخریب کاران وطن هم
کړم.
ډېره مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
بس دے خزان دیا نکھل